السلام علیکم. د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شرغلاست. د ماشام شپږ بجې سوې. زه ملالی بشیر د پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د افغانستان جمهوری ریاست په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د اروپایي اتحادیه د نوې ستراتیژۍ د طرحې هرکلی کوي. د غور د ولایتي شورا غړي وایي د ایران سپاهي پاسداران انقلاب په غور ولایت کې د طالبانو ملاتړ کوي چې د سلما بند تخریب کړي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان چارواکي د کندز تخار د لویې لارې د بیا پرانستلو خبر ورکوي. په افغانستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه لس خبریالان وژل شوي دي. د پولندي ولسمشر دفتر وایي ولسمشر د هغو دریو لانجمنو قانوني لایحو یوه توشیح کړې چې پراخ اعتراضونه یې راپارولي وو. افغانستان کورنی خبرونه بیا هم د پکتیا د جاني خیلو د ولسوالۍ په خبر سره پیلو. افغان چارواکي کته هم د پکتیا د جاني خیلو ولسوالۍ د سقوط خبره نه تاییدوي، خو د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. د پکتیا د امنیې قوماندانۍ د امنیت آمر سمونوال نثار احمد عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته په سیمه کې د روانې جګړې خبره تایید کړه او ویې ویل چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې مقاومت کوي.
پراخه تهاجمي حمله لپرونه راسته ده جاني خیلو ولسوالۍ په اړوند پوستو او ولسوالۍ باندې شروع کړی وي. داسې پرسونل په میړانه باندې تر تروسه پورې دفاع کړې ده، دفاع کوي.
د پکتیا د ولایتي شورا رئیس سردار خان ملنګ زوی بیا د جرمني د پی خبري اژانس ته ویلي چې د جاني خیلو ولسوالۍ نن سهار وختي وسلوالو طالبانو ونیوله. دواړه لوري په جګړو کې یو بل ته د درنو تلفاتو د اوښتو ادعاوې کوي، خو دقیق شمېرې تر اوسه نه دی څرګند شوی. که چارواکي رسما د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړي، دا به درېیمه ولسوالۍ وي چې په دوه درې ورځو کې د وسلوالو طالبانو لاسته لویږي. تر دې مخکې طالبانو د غور، تیوره او د فاریاب کوهستان ولسوالۍ نیولې وې. افغان چارواکي د کندز تخار د لویې لارې د پرانستلو خبر ورکوي. د پامیر د شلمې فرقې د لومړۍ لواء قوماندان جنرال ادم خان متین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره د ګډو ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې نن غرمه مهال بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. هغه وویل د لارې د ښه امنیت لپاره په شاوخوا سیمو کې تصفیوي عملیات دوام لري. ویل کېږي دغه لاره د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د نښتو له کبله له تیرو پنځو ورځو راهیسې تړلې وه. په افغانستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه لس خبریالان وژل شوي دي. دا خبره د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. نجیب شریفي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي خبر ورکړ. وی ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي درې اویا پیښې ثبت کړي چې دا د تیر کال د همدې مودې په نسبت په سلو کې 15 زیاتوالی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اوکران په ختیځ کې د شخړو د هواري د هڅو لپاره د امریکا نوی ځانګړی استازی وای واشنگتن پر دې غور کوي چې آیا کیف ته وسلې ورکړي چې وکولی شي ځواکونه یې د دې هېواد په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو په وړاندې روانه جګړه کې له ځانه دفاع وکړي. کورټ ولکر د ازادۍ راډیو د روسي څانګې تلویزیوني پروګرام ته وویل د جنګي وسلو په ترلاسه کولو سره به کیف وکولی شي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د نورو اقداماتو د کولو په صورت کې له خپل ځانه دفاع وکړي. نوموړي دغه راز وویل چې دی ګمان نه کوي چې اوکراین ته د جنګي وسلو ورکول به روسیه ولمسوي چې له هغه زیات څه ترسره کړي چې په اوس وخت کې کوي او نه به هم هغه اوسنی تعادل له منځه یوسي. هغه وویل روسیه په اوس وخت کې په سیمه کې پراخ پوځي حضور لري. د پولند ولسمشر انژه دودا دفتر وایي ولسمشر د هغو دریو لانجمنو قانوني لایحو یوه توشیح کړې چې پراخ اعتراضونه یې راپارولي او اروپایي اتحادیه هم په وړاندې خبرداری ورکړی وو. دودا د دوشنبې په ورځ وویل چې دی به د دغو دریو لایحو دوه هغه ویټو کړي چې مخالفینو اندېښنه څرګنده کړې چې هغه به په دې هېواد کې د قدرت تعادل زیانمن کړي او واکمن د قانون او عدالت ګوند ته به د دې زمینه برابره کړي چې پر محکمو له حده زیات نفوذ ولري. د هغه دفتر نن وویل چې درېیمه لایحه ولسمشر توشیح کړه. د دغه قانون له مخې د عدلي وزیر چې لوی څارنوال هم دی کولی شي د لومړنیو محکمو لپاره مشران ونوموي. منتقدینو که څه هم د ولسمشر لخوا د دو لایحو د ویټو کولو هرکلی کړی، خو ویلي دي چې درې واړه قانوني لایحې غیر قانوني دي. د امریکا د میشیګان فدرال قاضي د امریکا له خاورې د هغو شاوخوا یو زرو څلور سوه عراقیات باو د ایستلو بهیر تر نامحدود وخت پورې ځنډولی چې تېره میاشت د مهاجرینو د نیولو د کمپاین په ترڅ کې توقیف شوي دي. قاضي مارک ګولسمې د دوشنبې په ورځ هغه لومړنی کتبي حکم صادر کړ چې د دغو عراقیانو لپاره د امریکا د مدني ازادیو اتحادیې غوښتنه کړې وه. د دغو عراقیانو اکثره مسیحیان دي. دغه اتحادیې د مهاجرت د ادارې له پرېکړې سره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې که دغه کسان بیرته عراق ته واستول شي له ځورولو او شکنجې سره به مخامخ ځکه شي چې د منځني ختیځ په روان کړکېچ کې هغوی ته د قومي او مذهبي اقلیتونو په توګه کتل کېږي. د دغې نوې پرېکړې له مخې به دغه عراقیان د دې فرصت ولري چې په متحدو ایالتونو کې تر هغو پاتې شي چې د ایستلو په وړاندې خپلې دعواوې د مهاجرت په محاکمو کې مطرح کړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د افغانستان جمهوری ریاست په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د اروپایي اتحادیې د نوې ستراتیژۍ د طرحې هرکلی کوي.
د دې ستراتیژۍ او لیدلوری د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره ډېر مهم.
د غور د ولایتي شورا غړي وایي د ایران سپاهي پاسداران انقلاب په غور ولایت کې د طالبانو ملاتړ کوي چې د سلما بند تخریب کړي.
ایران د کور د اوبو لپاره د دې جنگ مالی مرسته کوي. دغه شان غواړي چې د دې جګړو په وسیله د سلما د برېښنا د بند او د پوزلج د اوبو د بند چې د جوړېدو کارونه یې سستوي دي مخه ونیسي.
په ننګرهار ولایت کې یو سړي خپل زوی خرڅ کړی دی. دا چې ولې د دغه کوچني له مور څخه یې اورو په ایران کې د بې کیفیت شرابو د څښلو له کبله څلور کسان مړه شوي دي. په دې اړه راپور لرو. د دوغ او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو ازادي راډیو اوري. د افغانستان جمهوری ریاست په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د اروپایي اتحادیې د نوې ستراتیژۍ د طرحې هرکلی کوي. د ولسمشر مرستیال وینده وخان مینپال د دې مطلب په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره د اروپایي اتحادیې ستراتیژي او لیدلوری ډیر مهم دی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي اروپایي اتحادیه باید په دغه ستراتیژي کې د جګړې پر ځای د روغې جوړې او مصالحې موضوع ته لومړیتوب ورکړي. واصل وصال راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست د اروپایي اتحادیه د نوې ستراتیژي طرحه د افغانستان لپاره مهمه بولي او په هیواد کې د روانو ستونزو د هواري لپاره پر اغېزمن رول ټینګار کوي. د ولسمشر مرستیال وینده وخان مینپال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو نظر او لیدلوری د افغان حکومت لپاره ډېر مهم او د پام وړ دی.
ستراتیژي او لیدلوری د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره ډیر مهم دی او مجهر کړی.
ښاغلی مینپال دا شن وویل چې د افغانستان حکومت اروپایي ټولنې ته د اصلاحاتو د پلي کولو ډاډ ورکړی او اروپایي ټولنه د افغانستان سره دوامدارو همکاریو ته ژمنه ده. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي اتحادیې په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د نوې ستراتیژۍ طرحه وړاندې کړې ده او په افغانستان کې د سولې او سوکالۍ ملاتړ کړی دی. دغه اتحادیې په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې کلک ملاتړ حیاتي بللی او ویلي دي چې افغانان په دې برخه کې په اروپایي ټولنې حساب کولی شي. د دې ټولنې د نړیوالو همکاریو او د پراختیا د چارو کمشنر نوین مینسا ویلي چې افغانستان یوازې نه دی او دوی به له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو دا یقیني شي چې د کلونو لاسته راوړنو له لاسه ونه وسي. د یادې ستراتیژۍ د طرحې څو مهم ټکي چې د اروپایي اتحادیې په ویب پاڼه کې خپره شوي په دې ډول دي: په افغانستان کې د سولې او سیمه ییز امنیت د هڅو ملاتړ، د قانون د واکمنۍ او بشري حقونو پراختیا او اقتصادي او بشري چارو پرمختګ او ښه والی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي اروپایي اتحادیه باید په دغه ستراتیژۍ کې د جګړې پر ځای د روغې جوړې او مصالحې موضوع ته لومړیتوب ورکړي. له دې ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل:
موږ په داسې مخته کې یو چې له ازمایښت څخه تېرېږو، د امتحان څخه تېرېږو، او دغه د دې معنی ورکوي که غواړو چې موږ په آینده کې یو دموکراتیک ټولنه ولرو یا دموکراتیک سوسایټی ولرو زه فکر کوم دا به ډیر مهم خبر وي. لاګه نه خاطر په جګړې باندې تمرکز کول بیا د دې دموکراتیکو ارزښتونو د پیاوړی کېدو پر وړاندې باندې ستر خن زبولم.
د دغه طرحې شوی ستراتیژي پر موادو به د اروپایي اتحادې ټولغړي او د اروپا پارلمان په راتلونکو نیو کې بحث او خبرې کوي. لاغې وروسته به مواد د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادې په نوې ستراتیژي کې چې ډېر ژر به نهایي شي راغونډېږي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
تاسو آزادي رادیو اوري. د غور د ولایتي شورا غړي وایي چې ایران د دې ولایت په امنیت کې مستقیمن لاس لري او وسلوال طالبان تمویل او تجهیز کوي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان نن آزادي رادیو ته وویل چې ایران هڅه کوي په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو مخه ونیسي او د هرات د سلما د برېښنا بند تخریب کړي. په ورته وخت کې د غور سیمیز چارواکي بیا د سیمې او په ځانګړې توګه د پاکستان استخبارات د دې ولایت په ناامنۍ کې دخیل کړي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د غور د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې ایران وسلوالو طالبانو ته کافي وسلې او مهمات ورکړي او د غور په جنگ او تیوره ولسوالۍ په سقوط کې مستقیمن لاس لري. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو د ایران په مرسته خپل وسلوال خوځښتونه پیل کړي دي.
ایران د غور د اوبو لپاره د دې جنگ مالی مرسته کوي. دغه شان غواړي چې د دې جګړو په وسیله د سلما د برېښنا د بند او د پوزلش د اوبو د بند چې د جوړېدو کارونه یې سوي دي مخه ونیسي. د دې ترڅنګ په بالامرغاب کې د داعش یو کوچنی مرکز هم جوړ سوی چې ایران ترې په ویره کې دی. له همدې امله طالبان تجهیزوي چې د غور ولایت نام نه کړي او په دې شکل د برېښنا بندونه هم تخریب کړي او د داعش ډله هم له منځه یوسي.
ښاغلی احسان د غور په جنگ کې د ایراني پوځیانو او سلاکارانو موجودیت نه ردوي خو وایي چې وسلوالو طالبانو ته ډیری اکمالات د شپې لخوا کیږي. د ده په خبره د راپورونو پر بنسټ وسلوالو طالبانو د تیوره ولسوالۍ له نیولو وروسته د خلکو په وژلو لاس پورې کړی او یو شمیر دولتي ودانۍ هم سوځولې دي. په ورته وخت کې د سرخط ورځپاڼې موندنې ښیي چې د سلما د برېښنا بند د ویجاړولو، د پوزلچ بند د جوړولو د مخنیوي او د داعش ډلې د ځپلو په خاطر د ایران سپاه پاسداران انقلاب له تیرو دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې طالبان تجهیزوي. ورځپاڼې په غور کې د یوې دقیقې سرچینې له قوله لیکلي چې پاکستان د وسلوالو طالبانو له مرستې لاس اخیستی او دا مسله د دې لامل شوې چې طالبان کمزوري شي. ورځپاڼې د خپل دې مطلب په دوام لیکلي چې ایران له همدې فرصته ګټه اخیستی او نږدې درې میاشتې وړاندې په تیوره ولسوالۍ کې د دې ډلې په تجهیز لاس پورې کړی او کافي جنګي امکانات ورته برابر کړي دي. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د خپلو حملو په شدت سره د یک شنبې په ورځ د غور تیوره او د فاریاب کوهستان ولسوالۍ ونیولې او افغان ځواکونه یې له دغو سیمو په شا کړل. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د سیمې استخبارات په ځانګړي ډول پاکستان په دغه نامنیو کې لاس لري. د غور د ولی وین عبدالحی خطیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تایوره ولسوالۍ د سقوط په اړه کوم اسناد چې موږ په لاس کې لرو دا حمله د پاکستان له کوټې څخه تر هڅه وي وه، ځکه دوی غواړي چې د کوټې شورا غور ته را انتقال کړي. ایران چې د نیمروز او فراه په ولایتونو کې له افغانستان سره ګډه پوله لري د سیمې اوسیدونکي وایي چې طالبان یې له ایران سره اړیکې لري.
حسمو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران او پاکستان سفارتونو خبرګون راوخلو خو د ایران سفارت په دې اړه خبرې ونه کړې او د پاکستان له سفارت سره په اړیکو نیولو ونه توانېدو.
تاسو ازادي راډیو او ریوا موریدل چې د غور د ولایتي شورا غړي وایي چې ایران د دې ولایت په امنیت کې مستقیمن لاس لري او وسلوال طالبان تمویل او تجهیز کوي. د یک شنبه پورې طالبانو د غور ولایت تیوره ولسوالۍ او د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ ونیوله. اوس راپورونه وایي چې شاید د پکتیا جانیخیل ولسوالۍ هم سقوط وکړي. په درو ورځو کې د درو ولسوالیو سقوط حکومت ته په څه معنا دی؟ دا پوښتنه مې د نظامي چارو له کارپو تورن جنرال های ګل سلیمان خیل څخه کړې ده چې په ځواب کې یې ښاغلی سلیمان خیل داسې وویل:
په افغانستان کې جنگ روان ده، شریکي جګړه ده. تایوره ولسوالي، کمکویستانات ولسوالي او د جانیخیل ولسوالي چې سرحد د پاکستان ته نږدې پرته ده، دغه د افغانستان د ولایتي ادارې نه او د مرکز ادارې نه ډېر لرې پرتې دي او دغو ته اکمالات هم ډېر مشکل دي. او بل دارنګ د دښمن تحرکات هم زیات شوي دي او داسې راپورونه دي چې د تایورې په ولسوالۍ کې د ایران سپاه پاسداران دغه خلک په هغه کې مداخله کړې ده او هم در کم پاکستاناتو که ما گو کردم او پا جانخیل ولسوالای که چیز خپلا دی پکتیایم دی چکپنه ولسوالایم او جانخیل ما تا معلوم دی که تیگا پا تیگا برادیم آغا دی پاکستان سر خمسرها دادم دی پاکستان ملیشا دائم آلتا مداخله کهی تغییر که پاک با مداخله شویده لیکن دوم رزه ویلشن چون دوم رزه خبریم آغا ولسوالی یعنی سخوتی ندکره منتها جنگ بوسم پا جانخیل ولسوالای که روان دا ارات بگای ورطوائی چه دی ولسوالای نه تقریبا یو یو نیم کلومتر دی خواته دا نسکپانه خواته دا در قوتون مغزه تا انتقال شوی دی نو وسم جنگ روان دا او د پاکستان ملیشی هم کمک ورسره کوي دا دوهم واده چې د جنخل ولسوالۍ سقوط کوي کله چې هغه اول واده سقوط کړی و زه خپله ولاړم وزیر د سرحداتو ګلاب منګل چې اوس والي د پکتیا دغه هم راسره و دا ولسوالۍ مو په ډېر قوت سره بېرته ونیوه او دا منتها بالکل هم سرحد هغه ده ټول غر ده ټول ځنګل ده او په اسانۍ سره د پاکستان د کرم ایجنسۍ نه اکمالات ورته کېږي منابع هم هلته دي تمویل کنندې هم هلته دي انځر کوي او کنډو ده
طالبان پوهیږي چې تر سقوط وروسته دغه ولسوالۍ شایي ډېر ژر بیرته تصفیه سي نو د دوی اصلي هدف ستاسو په نظر څه دی؟
جهان ته ځان ښیي خپل قدرت ښیي چې یعنې موږ موجود یو موږ قدرت لرو د افغانستان دولت چلنج کولی شو دوی جهان ته ښیي چې دوی په خبرو کې یا په مذاکراتو کې امتیازات ترلاسه کړي.
د نظامی چارو کارپو تورن جنرال هایگل سلیمان خیلو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي راډیو ده. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر په خپل مامورینو د هغه څه لپاره چې د افغان پوځیانو د یونیفورم په جوړولو میلیونونه ډالر ضایع سوي انتقاد کړی دی. دفاع وزیر جیم ماتیس د سیګار یو راپور ته په اشاره ویلي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو د بې اغیز لګښت په اړه ناسمې پریکړې به نورې تکرار نسي. صفی الله ستنکزی راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس انتقاد په دې ترخی چې ولې د افغان پوز لپاره پلنګي جامع انتخاب شوی او پرې 28 میلیونه ډالر ضایع شوی دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو په سر د څار ادارې سیګار تیره میاشت په یو رپورټ کې ویلي په داسې حال کې چې د افغانستان 2.1% خاوره ځنګل پوښلې پوځیانو ته داسې رنګ یونیفورم د اغېزمنتیا له څېړنې پرته په 2001 میلادي کال کې غوره شوی دی. د هغه یاداشت له مخې چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس لخوا د دفاع وزارت پنټاګن لوړ پوړو مامورینو ته ورکړل شوی دی او رویټرز هم پرې خبر دی ویل شوی چې د سیګار رپورټ د یو خپل منلي لیدلوري بیلګه ده. د رپورټ له مخې د افغان پوځیانو د یونیفورم د رنګ په اړه پریکړه هغه وخت شوې وه چې عبدالرحیم وردک د افغانستان د ملي دفاع وزیر و. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس لیکلي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو د بې ځایه لګښت په اړه ناسمې پریکړې به نورې تکرار نه شي. اخو د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه وزارت اوسنۍ اداره د راتلونکو پریکړو په اړه دقیق ده.
همین مسئله در یک تاریخ ارتباط داره که دیگه تاریخ گذشته و یقیناً
دا مسئله په یو وخت پوری تړلې و چې اوس د مونږ په باور هغه وخت تیر شوی. د افغانستان ملي دفاع وزارت اداره تر بخوا دې مسلې ته لا دقت کوي او هوډ لري چې د فساد هر ډول مخکینیو بیلګو ته رسیدګي وشي.
وزارت دفاع کاملا تسلیم قاطی داره.
جنرال رادمنش دا هم ویل چې د افغان ملي اردو یونیفورم اوس هم پلنګي رنگ لري. له 2002 میلادي کال راهیسې په واشنگتن کې 110 میلیارد ډالر د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړي شوی دي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس خپل یاداشت په یو برخه کې له ټولو دفاعي سازمانونو تمه کړې چې د سیګار په رپورټ کې معرفي شوې تیروتنې ته په کتو د هغو ټولو عواملو د بندولو لپاره ګام پورته کړي چې د پیسو د ضایع کېدو لامل کیږي. سره له دې چې په تیرو کلونو کې د امریکا میلیونونه ډالر مرستې په یو ډول نه یو ډول د اصلي هدف پر ځای غیر متمرکزې لګېدلې دي، خو دا هیواد بیا هم د افغانستان په اړه ژمن دی او وایي نږدې وخت کې به 4000 نور سرتیري هم افغانستان ته واستوي. اوس وخت 8400 امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشت دي چې د نږدې 4000 په ورزیاتېدو سره به د افغان پوځیانو روزنه او مشوره ورکول لږ څه نور هم چټک شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو ازادي راډیو اوري. په ننګرهار ولایت کې په مخدره موادو روژد یو کس خپل د نهو ورځو کوچنی د پیسو په بدل کې پلورلی دی. که څه هم د دې کس میرمن وایي میړه یې پیسې کور ته نه دي ور وړي، خو د دوی ګاونډیان بیا وایي دغه نشي خپل زوی د 50,000 کلدارو په بدل کې خرڅ کړی دی. زموږ خبریال شاه محمود شینواری دغه کورنۍ ته ورغلی و او راپور په ګډه اورو.
د برهان په نوم په نشئی توکو یو روږدي کس خپل د 9 ورځو ماشوم په 50,000 کلدارې په بل چا پلورلی. دا کورنۍ د جلال آباد ښار اړوند د مقام خان په سیمه کې په یوې داسې تنګه کنډواله کې اوسي چې د یو څپر پرته نور هیڅ سرپنا نه لري. د همدې څپر لاندې په پلاستیکي درې د برهان دوه میرمنې او اته ماشومان په سره ګرمۍ کې د ژوند ترخې شیبې تیروي. د برهان مشره میرمن وایي څه موده مخکې خاوند یې د مشورې پرته د دې د غېږې د 9 ورځو ماشوم بل چا ته ورکړی، ځکه چې دوی سره د درملو پیسې نه وي.
ما ورته وویل زه سبا ته به وستې تامې ته، هغې وویل زه تلاشه پیسې د کور نه دي راوړم نو زه به درته وې به نه شم. زه لاړم پیسو پسې چې بېرته راغلم هلکې دلته دواخانې ته، دواخانې ورته والا ورته وویل زه سیتامې ته بوزم. زه خاوند مې د ډېر غصې نه د ډېر تو نه بس ایسته ورکړې بل چاته وایي. زه زمونږ چې دونه وسته نه رسېږي، نه شو ساتلی په دغه کولی نه شو، د دې نه پردي خو به ښې لږ خو به ښه وساتې ایسته ورکړه خلکو نه.
خو تاسې خبر نه وي ساسې په غیاب کې دا ماشوم؟
هو زمونږ په غیاب کې دا کار وشو.
خلکو چې نساس خاون د ماشوم خرڅ کړی دی،
نو دې کې د خرڅولو نوم کک خرڅول وی نو مزه نو څه خبر. ما خو د بازار څخه د بار سره د چاله کې شتلې ده، دوی مشدود دی یو ورکی کی چې موږ په زور کور ته راوسو نو په ګنه مر سره پیسې لیدي نو مر سره خلی دي نه ودا که د پردي لاس ته خو سم غناسو سه یو روپۍ کور ته نه کچې ته خاصه وی دي خو به خاتمه خامخا به موږ ور سره پیسې کتلې وي، پیسې ور سره یو روپۍ په جیب کې نه وي.
خود دوی گاونډی نواب چې دې کورنۍ ته د اوسېدو لپاره کنډواله کور په واک ورکړی وای، د برهان په نوم دغه نشه یې خپل زوی د 50,000 کلدارو په مقابل کې خرڅ کړی دی.
دغه ماشوم نو داسې مونږ په خپلو سترګو نه لیدلی، خو خلک داسې وایي چې 50,000 روپۍ خرڅ کړی، ځکه د یو ځل د خاوند یې وویل چې ما دلته خیراتي چا ته ورکړی، بیا ما ورته زراله ما چې ارزی نه پیدا کړي، بیا بله ورځ چې راغی سه مهربانه وایي دغه دی د دې خپل دغه خود وجترې دی، هغه ته مې ورکړی، هغه خبره هم دروغ و. بیا ویل پلار سره مې دی په لغمان کې، پلار اوسېږي هغلته مې چې پوښتنه وکړه پلار سره مې نشته.
د برهان میرمن وایي د بچي غم پرې خوب او خوراک حرامه کړی، خو د خاوند د نشو له امله پر دوی راغلی اوسنی وضعیت یې هره شیبه ځوروي. دا وایي د دوی د نفقې ګټلو هیڅوک نشته او هره ورځ د ګاونډیانو دروازې ته سترګې نیولې وي چې ګوندې خپل پاخه کړي خواړه د دوی بچو سره شریک کړي. په همدې ورځ چې موږ د برهان کورنۍ سره په مرکې کولو بوخت وو، د هغه دویمه میرمن په ټکنده غرمه کې سانیولې راغله. دا وایي د ښار ټول پارکونه او واټونه یې لټ پلټ کړل، خاوند پیدا کړ خو په دې ونه توانېده چې کور ته راولي.
خو زه رزاري ملا وکړل، لاس ملا وکړل، نو دغه دې څه وکړو سره
رانغې سره
رانلو کور ته سره هره سخته داره دغه در باندې همدغلته تیریږي.
برهان پخوا په لغمان ولایت کې په محلي پولیسو کې دنده ترسره کوله. شاوخوا 9 میاشتې وړاندې کله چې د نشه یي ملګرو سره د 1 میاشتې په موده کې له کوره لرې په سفر ووت، برهان له خپلې دندې سره خدای پاماني وکړه او د نشو خمار پرې دومره زورور شو چې اوس یې دوه میرمنې او اته ماشومان بې سرپرسته د نورو احتیاج ته پرېښودل. او څو ورځې مخکې چې له خپل زوی د زیږون نه خبرېږي، هغه یې هم د پیسو په مقابل کې پر بل خرڅ کړ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. اوس په هم د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو څرګندونې واورو.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. ننګرهار ولایت د سارک کې غلجی د ولسوالۍ انور پښ ته دغه پیغام پرېږدم. تاسو په خدای باور وکړئ، دی ازادي راډیو محترم کارکونکو ډېر کارونه هم کړي دي، ولس په هغه باندې ډېر لګیا. دغه دې مونږ دغه شکایت وزارت شیطانې ته ورسوئ. دغه کلینیک کې خو ډېر بد حال روان ده. دلته عمومي کلینیک ده په دې سارک کې غلجی په ولسوالۍ کې، د ولسوالۍ تر څنګ د راغج سکسي په نامه باندې کلینیک ده. یا د کفایت ته ډاکټران په کې دي، مریضانو سره ډېر بد سلوک کوي. خدای په خاطر باندې دغلته د شپاک آیاتان راولېږي. دغه څه حال روان ده؟ دلته خو ټول شخصي کارونه روان دي.
وعلی السلام علیکم. احمد لودین خبر کوم د کونړ میاړي کې نیولې ده. او زما پیغام دا ده چې زموږ په خاص ډاکټران دي، دا ښه اجرات په خپل وخت او سرنه تر سره کوي. د واځي داسې مریضان موږ لرو چې هغه نور زین ته موږ رسو، هغه بدبختانه بیا سا ورکوي.
السلام علیکم. زه د تداوی ما په تداو کې کلینیکونه کې ناسان دلته ساتبیبان دي، ډېر ماشومان یې له منځه یې وړل او خپله تاریخ تېره دوا دلته خرڅېږي. مګم دا دوسر حکومت داغ حص پخصنا نہ کہی بولے تازہ خال دا افغانستان ملک نہیں جی آیا پتہ کہ انسان نشتا سراشی پخصنا وہ کہ ٹول تاریخ تیرہ دوا خرچی گی نسان دو تو سر تبھی پان دی منگا ڈاکٹر نہ لڑو خدا دو قرآن پہ خاطر بانے راشی تو جی ملت پخصنا وہ کہی وسلام
تاسو ازادي رادیو اوري په ایران کې د جالي او بې کیفیت شرابو د څښلو په یوه تازه پیښه کې لږ تر لږ څلور کسان مړه او لسګونه نور مسموم شوي دي. سره له دې چې په ایران کې د 1979 کال له اسلامي انقلاب وروسته د شرابو پر څښلو بندیز لګیدلی، خو دا بندیز د شرابو له څښلو څخه د ایرانیانو په منع کولو کې پاتې راغلی دی. رضوان مراد په دې اړه نور حال راکوي.
د زیاتو الکوهول له امله د مسموم کېدو او مړ کېدو پیښو په ایران کې په لوی اندازه د جالي او بې کیفیت شراب څښلو موضوع رسوا کړې ده. په ایران کې د 1979 میلادي کال له اسلامي انقلاب را په دې خوا د شرابو پر څښلو بندیز لګېدلی دی، خو دا اقدامات د شرابو له څښلو څخه د ایرانیانو په منع کولو کې پاتې راغلي دي. د ایران رسنیو ویلي د جالي او بې کیفیت شرابو د څښلو له امله د مسموم او مړ کېدو تازه پیښه په جنوبي ولایت کرمان کې شوې، چیرته چې 92 کسان مسموم او 4 مړه شوي دي. د کرمان ولایت یو قضایي چارواکي یادالله موحد اسنا خبري اژانس ته ویلي دوی د هغو کسانو پلټنه کوي چې دا شراب یې ویشلي او یا یې پلورلې دي. نوموړي ویلي په دې پیښه کې 40 کسان روغتون تړل شوي چې د دریو روغتیایي حالت یې نازک دی. د ایران د قوانینو له مخې د شراب څخل او پلورل جرم دي چې د تکرارېدو په صورت کې عامل د مرګ په سزا هم محکومېدای شي. خو بیا هم یو زیات شمېر ایرانیان شراب څخي، دوی یا له بهر ورچوي شراب اخلي او یا په کور دننه له ممیزو څخه جوړ شراب چې د عرق ساجي په نوم یادوي څخي. په ایران کې پر مسیحیانو د شراب څخلو بندیز نشته او هغوی کولی شي چې د شخصي استعمال لپاره ترلاسه او یا هم جوړ کړي. په ایران کې له کلونو راهیسې د کورني څښاک شرابو د څښلو له امله د خلکو د مړ کېدو لړۍ دوام لري. په 2013 کال کې د ایران په رفسنجان کې کورني څښاک بې کیفیت شرابو و کسان مړه او لسګونه نور روغتون ته ورسول. ایراني چارواکي وایي د شرابو پر څښلو له بندیز سره سره په دې هیواد کې د الکوهولو د کارونکو شمېر د توقع خلاف زیات دی. ایران په 2013 کال کې په تهران کې د الکولو د متعدینو د درملنې د مرکز د پرانستل کېدو خبر ورکړ، خو ایرانی مقامات وایي چې په ټول هیواد کې د 150 داسې مرکزونو د جوړولو پلان لري. مهر خبری آژانس د ایران د پولیسو د مشر اسماعیل احمدی په حواله وایي چې د 2013 کال شمیرې ښیي چې په ایران کې شاوخوا 2,00,000 کسان په الکول معتاد دي او د 2015 میلادي کال د معلوماتو پر بنسټ په ایران کې هر کال 440 میلیونه لیټره شراب او نور الکولي مشروبات استعمالیږي.
تاسو ازادي رادیو اوري اوس هم اسمت سروان د ساينس په نړۍ کې د زینو موندنو په اړه معلومات راکوي.
په جاپان کې د جنایي او عدلي طب د علم څېړونکي په دې کار کوي چې څه ډول له ماشو څخه د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې څېړونکي وایي دوی د هغو انسانانو ډي این ای وپیژندله چې ماشو چیچلی وو. څېړونکي وایي چې تر 2 ورځو پورې د چیچل شوي کس ډي این ای په ماشه کې پیژندل کېدای شي. دوی وایي چې دا کشف په راتلونکي وخت کې د مرموزو قتلونو او جنایي قضیو په حل کولو کې مرسته کولی شي. د ډیلی میل پر اساس د جاپان د ناګویا پوهنتون څېړونکو له 8 تنو څخه چې په رضاکار ډول یې په ازمویش کې برخه اخیستې وه، وغوښتل چې 2 ډوله ماشې پرېږدي چې دوی وچیچي. څېړونکو ماشې پرېښودې چې د انسان چیچلې وینه هضم کړي. وروسته یې د انسان د ډي این ای د موندلو هڅه وکړه. تر دې وړاندې دا څرګنده نه وه چې د حشرو لخوا د انسان له زبېښل شوي وینې څخه به د انسان ډي این ای معلومیږي. دا لومړی ځل دی چې څېړونکي د ماشي له لورې د زبېښل شوي وینې د ډي این ای د معلومولو تکنیک مومي او په دې کار کې بریالي کېږي. دوی وایي حتی له چیچلو 2 ورځې وروسته هم که ماشه په لاس ورشي د انسان ډي این ای ورڅخه ترلاسه کولی شي. دوی همداراز وایي چې 2 ورځې یا 48 ساعتونه اعظمي وخت دی او ترسره شوي ازموینو ورته څرګنده کړې چې له 2 ورځو وروسته وینه بشپړه تجزیه کېږي. د دې ازمیښت له مخې که ماشه مجرم د جرم په ځای کې وچیچي او ماشه هملته پاتې شي، د ډي این ای معاینې له لارې مجرم پیژندل کېدای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو د سهار له او د ماښام تر او بجو او د ماښام له او د سهار تر او بجو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريږي. د ازادي رادیو پښتو خبري مجله پای ته ورسیده. د دری خبري مجله لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ.